دا مشال رادیو دا وقت په پیښور کې د سحر نه بجی دی. دا مشال رادیو د نه ساته خبرونه په پیل کې ز ګل آیاز او نادرا د طاهر کلی وای. نن د جمعې ورځ د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې 14 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، پاکستان او افغانستان په اړه ځانګړي راپورونه، شننې او تبصرې در خپرو. یوسف سندری هم د روانې کړې برخه دي. او د دې وروسته به ملګرو خبریالانو، یعنی تاسې قدرمن اوریدونکو سره، ستاسې د چم راونډ حال راټول کړو. خو در سره مخکې د سات تازه خبرونه خبر پخوا کې عوامي نشتل ګوند وایي چې صوبائی حکومت د روانو بدامنې حالات باندې خاموش دي. د پاکستان د کورونا چارو وزارت انتخاباتي کمیشن ته یو لیک استولی چې د زمینی ټاکنو پر مهال د ترهګرۍ پیښو خبرداری ورکړې دي. او روسي ځواکونو په د اوکراین په بیلابیلو ښارونو او ښارګوټو د اکتوبر پر 14 د شپې پر مهال د توغندیو او بې پایلټ الوتکو بریدونه کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقي حکومت کې شامل ائتلافي ګوندونو اتحاد، پاکستان جمهوري غورځنګ پی ډی ایم او په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند پرون په 400 کې ولسی غونډې وکړې او په صوبه کې د بدامنۍ پیښو مخنیوي کې پاتې راتلو ذمهواري یې پر یو بل اچولې ده. په پی ډی ایم کې شامل د عوامي نشتل ګوند مرستیال مشر او د قومي اسمبلی غړي امیر حیدر خان هوتی په 400 کې جلسې ته په خپله وینا کې ویل چې په سوات کې حالات ورځ تر بلې خرابېږي او صوبایي حکومت پر دې خاموش دی. د زیاته کړه تر دې مخکې د 400 په شیخ آباد کې په خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان جلسه وکړه. وی ویل چې په سوات کې ترهګرۍ پیخي زیاتې شوې او د دې ذمہوار په مرکز کې د ائتلافي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم حکومت او استخباراتي ادارې دي. دوی ویل چې د استخباراتي ادارو کار د حکومت مخالفینو ټلیفون ریکارډول او دړکو پورې پاتې شوې دي. سسي مشرانو دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې په وروستو کې په سوات کې د نامنې پیخي وشوي چې پر ضد یې پراخ لاریونونه وشو. تر دې مخکې د صوبې په ټولو قبایلي ضلعو کې خلکو د امن لپاره لاریونونه وکړل. د پاکستان د کورونا چارو وزارت انتخاباتي کمیشن ته پرون په یو بل لیک کې د زمینی ټاکنو پر مهال د ترهګرۍ پیښو خبرداری ورکړې دي. د پاکستان ډان، دی نیوز او نورو ورځپاڼو د اکتوبر په 14 د کورونا چارو وزارت د خط په حواله خبر ورکړې چې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پیښو کې 25% اضافه شوې ده. په خط کې دا هم ویل شوی چې په هیواد کې د سیلابونو له وجې فوج او نور امنیتي ځواکونه له سیلاب ځپلو سره په مرستو بوخت دي. تر دې مخکې د کورونا چار وزارت د اکتوبر پر 8 انتخاباتي کمیشن ته د نوي ورځو لپاره د انتخاباتو ځنډولو لپاره لیک لیږلې وو. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اکتوبر پر 11 په غونډه کې پریکړه وکړه چې په کورما کې د حالاتو د خرابېدو له کبله هلته د قومي اسمبلی 15 حلقې انتخابات ځنډوي، خو له دې پرته به د قومي اسمبلۍ پر پاتې 200 او د پنجاب اسمبلۍ په 300 د اکتوبر پر 14 او د کراچۍ ډیویژن په ټولو ضلعو کې به د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو د اکتوبر په 23 کیږي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي پاکستان د سختو بارانونو او سیلابونو له وجې اغېزمن شوو 3 میلیونو کسانو د بیا آبادولو لپاره په سمدستي توګه مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان سرکاري راډیو پرون خبر ورکړ چې وزیر اعظم د قازقستان په استانا کې د سیکا یا د آسیا د اعتماد جوړولو او تعامل سرمشریزي ته په خپل وینا کې ویل چې هیواد یې اقلیمي بدلون له وجې ډېر تاوان ګاللی دی او بې ساري بارانونو او سیلابونو د هیواد پر یو پر دریمه برخه ډوبه کړی ده. نو مولدا سرګندونی په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د بورل شو شمیره له 1200 اوختی ده. د طبي ناورینو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې NDMA د اکتوبر په 11 په بیان کې ویلي چې د جون لمای رئیس د بورل شو شمیره 1200 ته رسیدلې ده چې په کې 609 ماشومان دي. د پاکستان تبانۍ وزارت ویلي په ټول هیواد کې د بجلی یا برېښنا ترسیل په مکمل توګه بحال شوی او جمعې ورځې پورې به حالات عادي شي. د توانایي وزارت پرون په ټویټر باندې لیکلي چې د کراچۍ ته د بجلی رسول لپاره متبادل لارې کارول شوي او د بجلی متبادل کارخانو څخه د برېښنا رسد زیات کړل شوی دی. خوران ورځپاڼې له پرونی خبر سره سم د وزارت داوو باوجود د کراچۍ په زیاتره علاقو کې بجلی په مکمل توګه نه ده بحال شوې. په پیښور کې د مشالوړو خبریال له مخې د خیبر پختونخوا په زیاتره برخو کې هم د بجلی نظام نه دی بحال شوی. د آزادی اروپا آزادی راډیو مشر د قرغستان له چارواکو غوښتي چې د دې ادارې د خبریالانو په وړاندې د شو غواخونو پلټنه وکړي. پرون د قزاقستان په پلازمینې بشکک کې یو ډله خلکو د یو لاریون پر مهال د آزادی اروپا راډیو د قرغزي څنګه استیک راډیو او ځینو نورو رسنیو له هغې ډلې کلوب رسنۍ د دفترونو په تړلو ټینګار وکړ. د المبیک اسرائیلوف په نوم د مظاهرچانو یو تنظیم کوونکی غواخ وکړ چې د آزادی رادیو په خبرونو باندې تیل واچوي او له زور به ورسره کار واخلي. د آزادی اروپا آزادی رادیو عمومي مشر جیمی فلای د غواخونو ته په پام کې ویلي چې د آزادی رادیو د کرغیزی سانګې اس تیک رادیو خبرونان به ونیږي. او په داسې حال کې چې د ناتو متحدینو له اوکراین سره د نور فوزي مرستو ژمنه کړې، روسي ځواکونو دغه هیواد په بیلابیلو خارونو او خارګوټو د اکتوبر په 13 د شپې پر مهال د توغندیو او بې پایلټ الوتکو بریدونه کړي چې چارواکو په خبره د سویلي خار میکولوف کې 15 کسان وژل شوي دي. د اوکراین د فوز لوی دستریز ویل چې پرستو برید کې اته اس درې سبب په نامه توغندي شامل وو. نوموړي چې روسي ځواکونو د شپې په اوږدو کې د اوکراین سلویخت ځایونه په نخه کړي دا او د اوکراین ځواکونو د روس 15 اهدافو 2 بریدونه کړي دي. او اخري خبر د کرکټ، د پاکستان نیوزیلند ترمنس په کرایس چرچ کې د شل اوریزه سیالو سیریز پایلو روانه ده. پاکستان ټاس وګټلو، فیلډینګ وکړو. نیوزیلند ټاکل شو شل اورونو کې د وولو بواړو په سوزیدو 103 منډي جوړ کړي. په جواب کې پاکستان تر اوسه پورې په 4.4 اورونو کې د یو لوبغاړي په سوزیدو 9 منډي جوړې کړې دي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږی. د خبرونې په پیل کې مو تاسو ته ویلي وو چې په لومړي سر کې تاسو لپاره موږ یو څو بیلابیل موضوعات باندې تاسو رپورټونه وړاندې کړو او د غیر وروستو باس ملګرو خبریالانو سره د غوی د چم گاوند حال راټول کړو. نو ستاسو پام د روانې کړي لومړي رپورټ په لور راګرځوم. د عوامي نشتل ګوند مرستیال مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان خوتی ویلي دي چې د سوات په ګډون د صوبې په نورو ځایونو کې ترهګري په زیاتېدو ده، خو صوبای حکومت پر دې حالاتو خاموش دي. نوموړي د خبره پرون په 400 کې د پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم کې شامل ګوندونو جلسې ته په خپله وینا کې وکړي. نوموړي ویل چې د صوبې اعلی وزیر له سوات سره تعلق لري خو له ویرې خبرې نشي کولی. بلخوا د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم پرون په 400 کې ولسی غونډې ته په وینا کې ویل چې په خیبر پختونخوا کې د روانو حالاتو ذمہوار مرکزی حکومت او استخباراتي ادارې دي. نور تفصیل شبیر مجان راکوي.
بیگا ماخام د عوامي نېشنل ګوند سینر نائب صدر او د قومي اسمبلی غړی امیر حیدر خان هوتی په 400 کې د پی ډی ایم لخوا شریکی اولسی غونډې ته ویل که دوی حکومت کې وي او کنه، خو د ترهګرۍ خلاف به د خپل اولس او په خصوصي توګه د سوات خلکو سره اوږه په اوږه ولاړ وي. دوی په صوبایي حکومت او بیا په پاکستان تحریک انصاف ټکونه وکړل چې دلته کې د دوی حکومت ته، خو د سوات په شمول د صوبې په نورو سیمو کې هم د ترهګرۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي او دا خلک د ویرې خبر نشي کولی. دغه ډول د پی ډی ایم د جلسې نه وړاندې هم په 400 شیخ آباد کې عمران خان هم خپل جلسې ته وویل چې په سوات کې کومه ترهګري بیا شور شوې ده، د دې ذمہوار موجوده مرکزی حکومت او د پاکستان استخباراتي ادارې دي.
مجرمو کی حکومت جب سے یہ آئی ہے یا دہشت گردی بڑھنی شروع ہو گئی ہے؟ سوات کے اندر دیکھو کیا ہو رہا ہے کہ بارڈروں سے یہ جو دہشت گردار ہیں.
کل نچے دے مجرمان و حکومت راغلے دے دلتا ترہگری سیوا شویدا سواد کے وہ گورے سروان دی اپا بارڈر چ پاکستان تا کم ترہگر رانا نوزی دا دا مرکزی حکومت ذمہ واری دا چمنے کی خود دے پرزے دوی پل اغلا گانے معاف کوی او خپل مخالفین پس شوی دی او دا استخباراتی ایجنسی سے کوی دا خلکو ٹیلیفون ریکارڈ وی دا نامعلوم نمبر نا دڑکی او زما خلاف میڈیا قابو کوی دے ملکی قانون نشتا دہشت گردی پسواد کے بیا شروع شوا او ہم دوی ذمہ
نہ ملک کے اندر قانون رہ گیا دہشت گردی جو سواد کے آج پھر وہاں دہشت گردی آ گئی یہ ذمہ دار ہیں اس کے.
این ایس ایل رشتم چار صدا دا قومی اسمبلی سوکے پہاغا سوکو کے دا چرتا چی دا پاکستان الیکشن کمیشن پشپاڑسم اکتوبر زمنی ٹاکہ نے اعلان کری دی اوم پا دا غلڑ کے پرون پخوانی وزیر اعظم عمران خان او بیا دا پاکستان جمہوری غرزنگ یا پی ڈی ایم دا سوریلان دے دا ایمل ولی خان سیاسی غنڈو شوا پی ڈی ایم پگنڈا کی دا جمعیت علماء اسلام فی ڈل مشر مولانا فضل الرحمان دا قومی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپو دا پاکستان مسلم لیگ نون امیر مقام او دا غڈل دا پیپلز گوند مشرانو گڈون وکڑو. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پا ہر ڈول سمارٹ فونوں کے کار کوی
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو تا سیغ واگی په تیرو دوه اونیو کې د تحریک انصاف یو شمیر سیاسي مشران په بیلابیلو مقدمو کې نیول شوي دي. وروستی مثال یې د پی ټی آی دوه سینیټرانو اعظم سواتی او سیف الله نیازی گرفتاریانی دي چې یو یې د ریاستی ادارو خلاف د خبرو کولو او بل هغه یې په فارن فنډینګ کیس کې نیول شوی دی. تر دې مخکې د ګوند یو بل سیاستوال شاباز ګل د بغاوت خبرولو په تور گرفتار شوی وو. په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکي وایي تر دې مخکې چې کله د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت وو نو د مخالفو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي سیاستوالان په نخښه کېدل او اوس معامله الټا شوې ده. دی وای چې د سیاسي انتقام رویش له امله د ولس اصلي مسلې شاته پاتې شي. په دې موضوع د ملیحي امیرزاده دا راپور اورو.
د تحریک انصاف سینیټر او پخوانی وفاقي وزیر اعظم سواتی د اکتوبر په 14مه وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے د ریاستي ادارو خلاف د یو ټویټ په سر ونیولو. ایف آئی اے ویلی چې سینیٹر اعظم سواتی د پوز خلاف له نفرت او دڑکې ډک ټویټ په سر نیولې. سینیٹر اعظم سواتی په ټویټر باندې لیکلیو چې باجوا صاحب تاسو او ستاسو ځینو کسانو ته د مبارک وي، ستاسو منصوبه کار کوي او د هیوا د قیمت په سر ټول مجرمان آزادیږي. اعظم سواتی دا ټویټ وروسته لاغې کړې چې د اکتوبر په 12مه د لاهور یو ځانګړي عدالت وزیر اعظم شاباز شریف او د غزوی حمزه شاباز د 14 روپو د درغلو یا منی لانډرینګ په کیس کې له تورونو سپینو ګرځول. تر دې مخکې ایف آی اے د اکتوبر په 10مه د تحریک انصاف یو بل سینیټر سیف الله نیازی په فورن فنډینګ کیس کې نیولیو. د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله د اکتوبر په 10مه په یو خبری کانفرنس کې ویلیو چې سینیټر سیف الله نیازی په حفاظتي تحویل کې دی. د کورنو چارو وزیر ویلیو چې د پی ټی آی سینیټر سیف الله نیازی او یو بل غړي حامد زمان په فورن فنډینګ کیس کې د پلټنو لپاره د دوی په حفاظتي حراست کې دي. وړاندې لاغې د تحریک انصاف د حکومت په وخت د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون مشران او سیاستوالان د درغلو په ګډون په بیلابیلو مقدمو کې نیول شوي وو. په پاکستان کې مو د ځینو سیاسي شنونکو نظر واخستو. د ډان رسپانې خبریال علي اکبر د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو تول چې په پاکستان کې د پخوا راهیسې انتقامي سیاست تر سترګو کېږي او د ولس اصل مسلې شاته پاتې شي.
د نه مخکې کله چې عمران خان په حکومت کې اون د پی ایم ایل ان او پیپلز پارټي چې کوم غړي وو د هغوی خلاف به مقدمه درج کېدل او اوس هغه سیستم نو الټا شو او د پی ایم ایل ان او د پیپلز پارټي کوم اتحادي حکومت چې د هغوی په حکومت کې د دغه کسان بالکل انتقامی کاروائی دا ٹولو مهمه مسئلہ چې کومه دا هغه بدامنی شروع شوه دا هغه سره سره بیروزګاری چې دا هغه په تاریخ کې تر ټولو اوچاته دا تاریخی گرانی دا دغه باندې نه صوبائی حکومت نه مرکزی حکومت چې هغه توجه ورکوي او دا دغه په ځای باندې په یو بل باندې الزامونه لګی.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا په سواد کې پتی رسوم ده کې د امن غوښتنې لپاره ولس په لویه کچه مظاهره کړي او بل خوا پسند او بلوچستان کې روان کال سیلابونو او بارانونو په لویه کچه ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. په داروستو کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ ناندریو اصل مسلو ته د پام پرځای د خوته اړولې دي. خبریال او شنونکي مظهر عباس د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې همیش د مخالفینو ضد کیسونه جوړیږي چې ورته د سیاسي انتقام په سترګه قتل کیږي او دا تاثر تر یو حده سم هم دی.
پاکستان میں ایشو اورینٹڈ پالیٹکس ہمیں کم دیکھنے کو ملی ہے.
په پاکستان کې مسلو باندې توجه ورکون کی سیاست مونږ ډیر کم کتلې دي. پر مهمو مسلو لکه صحت او تعلیم نه یوازې کم قانون سازی شوی بلکې سیاست هم ور باندې نه دی شوی. په رسنیو کې هم د خوخي موضوع سیاست وی او اصل مسلې شاته پاتې شي. یو وجه دا ده چې هغه موضوعات زیات قتل کیږي یا تعقیبیږي چې سنسنی پکې وي. د سیاسي انتقام خبره بیخي سمه ده ځکه چې د حکومت مخالفین په نخ کیږي. د هغې وجه دا ده چې ریاستي ادارو وده نه ده کړې. هغه ادارې چې څو وخت آزاد وي د هغوی خپلواکي هم ختمه شوې ده. نه پولیس خپلواک دي، نه تفتیشي ادارې آزاد ښکاري او نه هم د احتساب اداره. د کاغذونو تر حده دا اداره خپلواکه ده خو په اصل کې داسې نه ده ځکه چې چیرمین او غړي د حکومت لخوا نومول کیږي.
چیرمین ممبرز گورنمنٹ هی نومینیټ کرتی ہے.
خو نیب او نورو ادارو وخت په وخت دا تور رد کړي چې ګواکې د حکومت تر فشار لاندې دي. نیب وایي چې په خپلو کارونو کې آزاده اداره ده. د پاکستان پوځ هم په سیاسي چارو کې د مداخلت تورونه په بیا بیا رد کړي دي. د روان کال په اپریل کې د پاکستان جمهوری غورځنګ لخوا راوړل شوی د عدم اعتماد تحریک للارې د تحریک انصاف مشر عمران خان له وزیر اعظم لرې کړل شو. شنونکي وایي باید حکومت او اپوزیشن د شخصي تنازع ښکار کېدو پر ځای د ولس ستونزو ته پام وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
پتا چل کې چې په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک اوس هم د ستونزو سره مخ دي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلي چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره شوي نړیوالې ژمنې په سمه توګه نه دي عملي شوي. بلخوا د ماحولیاتي بدلون وفاقي وزیر شریر رحمان ویلي چې سیلابونو پاکستان ته د سلویخت بلین ډالرو تاوان اړولې او اوس هم د سند او بلوچستان په ډیرو سیمو کې اوبه ولاړې دي. پاکستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو څه علتونه کېدای شي په دغه اړه نور تفصیل د شاین بونیری په دې رپورت کې اورو.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر جولیان هارنس ویلي چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره شوې نړیوالې ژمنې دومره زر نه عملي کیږي لکه څنګه چې دوه ونې لمخه وي. نوموړي د اکتوبر په 12مه په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته وویل چې تر اوسه د روغتیا، خوراک او پاکو اوبو لپاره کافي پانګې نه دي ترلاسه کړې او په دې حساس وخت کې د نورو مرستو په لټه کې دي. پاکستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو څه علتونه کېدی شي؟ په دغه اړه د سواد په مدین کې د وی غیر سرکاري ادارې مشر او د صوبایي سملې پخوانی غړی سید جعفر شاه بیگا مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي او مرکزی حکومتونه خپل د سیلاب ځپلو د مرستو څخه بے پروا دي، نو نړیوال با ولې مرستو ته زړه کوي؟
د صوبې وزیر اعلی چې هغه زمون د سواد سره تعلق ساتي هغه دا زحمت نه کړی چې هغه راشي او د خپل متاثرینو سره کینی او دا غي هغه ستونزې واوري دا غي د حالاتو نه ځان خبر کی
نړۍ دا ګوري چې یره د خپل حکومت رویه دا ده مرکزی حکومت موږ نظر انداز کړیو دا غي رویه دا ده نو هغه به څنګه راشي. دویمه خبره دا ده چې دلته بیا ملټنسي دهشتګردي او د شرپسندۍ هغه شوشه پرې خودري شو په هغه باندې چې کم ډونرز وو غټ غټ ډونرز وو غټ غټ ان جی اوز چې دا هغه پروګرامونه امپلیمنٹ کړي دا هغه راتګ ډیر متاثر شوی دی او اوس کوم چا سره رابطه کوي هغه چې موږ حالاتو ته ګورو.
بلخوا د ماحولیاتي بدلون وفاقي وزیر شریر رحمان د اکتوبر په 12مه خبريالانو ته ویلي چې د نړیوال بانک د تخمینې تر مخه سیلابونو پاکستان ته د سلويخت بلین ډالر تاوانونه اړولي او 3.5 میلیونه خلک یې اغیزمن کړی دي. نوموړي زیاته کړې چې د سند په یولس ضلعو کې اوس هم اوبه ولاړې دي او 1.9 میلیونه خلک اوس هم مرستو ته اړتیا لري. په اسلام آباد کې د پرمختیایي او پارلماني چارو یو پو قریش خټک وایي چې د مرستو د کمیدو یو وجه خدا ده چې نړۍ د یوکرين او منځني ختیځ په چارو کې بوخته ده او بل دا چې پاکستان د نړیوالو ادارو د بے باورۍ ښکار شوې ده. نوموړې نوروایی
د ټولو نه غټه خبره کې دا چې په پاکستان کې چې دا امداد په کومه طریقه باندې وصولیږي او په کومه طریقه باندې تقسیمیږي دا غي شفافیت هم نشته دی او په دې باندې نه د پارلیمان چې دې سره اکاؤنټیبلټی او نظرسانی سره طریقې کار موجود دی او نه چې کم خلق دا تقسیمی وي سبل سے ادارے تا یا دا میڈیا دا نظر نہ سدا سی طریقے کار نشتہ چې پاغے باندھے نظر و ساتی او دا خبر چې دی یقینی کړی چې دا بار نہ کم پیسې او کم امداد راځي هغه مستحقو خلکو ته ورسی
خو حکومتی چارواکی وایي چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده او په سن او بلوچستان کې د سیلاب ځپلو لپاره د عارضي پناه بندوبست کړی دی سیلابونو د سواد په ګډون په نوخار ټانک او ډیر اسماعیل خان کې هم تعمیرونه زیانمن کړي او ولاړو فصلونو ته تاوان رسولې دی په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې ویان احسان داوړ وایي چې دا مهالې د تاوانونو پاړه سروې پیل کړي ده او د حکومت په مالی مرسته باغ پلو حل زلو لا دوام ورکړي
پی ڈی ایم اے خلق تا ٹینٹو نہ ہم مرکڑی دے ورسرا ورسرا نور چکم ضروری سامان وغائے ہم مرکڑے دے چکم دے ریہیبلیٹیشن عمل دے دا ہم روان دے پا ڈی آئی خان او پٹھان کے معاوضو ورکول لڑائی ہم پہل شوے دا او نور ہم چرتا نقصانات شوی دی سروے لگیا دی چکلا ہم سروے مکمل شی خلق تبا پیسے او معاوضے ورکڑ لے کے گی خبر دادا چھ دے صوبائی حکومت دے طرف نا پر ایڈوانس کے پی ڈی ایم اے سارا چکم فنڈ دی پیغے باندے اوسا پورے کار روان دے
دا یادوانی وڑ دا چی ملگرو ملتونو روان کال دا گست پا میاشت کی دا پاکستان دا سیلاب زپلو سرا دا مرستو لپارا یو سل شپیت ملین ڈالر غوختی وو خو دا خواستی دیرو تاوانونو تا پکتو دا اکتوبر پا سلورما ات سوا شپارلس ملین ڈالر تا پورتکا
مشال روی تا تاسی خواگی د سواد په سیدو شریف روختون کې د قدرتي افاتونو د خطرونو د کمولو نړیوالې ورځ په مناسبت یو سیمینار شوه چې پکې د ولسی پوهاوی د قدرتي افاتونو د خطرو پر کموالي او هلته په وروستي سلاونو کې د اوختي توانو په اړه خبرې وشوه په نړۍ کې هر کال د اکتوبر 14مه د ناورینو د خطرونو د کموالي د ورځې په توګه لمانځل کیږي دا په داس حال کې دا چې د نړۍ یو شمیر هیوادونو کې د آب او هوا بدلون د وجې ناورینو راغلي دي تفصیل لنیاز احمد خان اورو
سواد سیدو شریف میڈیکل کالج کے د ماحولیات و پوہانو د اپتونو نړیواله ورس په مناسبت سره سیمینار ته ویناګانو کې ویل چې ټوله نړۍ کې تودوخه سیوا کیږي چې ورسره موسمونو کې غیر متوقع بدلون راغلی او دې سره په بارانونو او اورو ورېدو اثر پریوته چې ورسره نیغ په نیغه انساني ژوند متاثر دی د خیبر پختونخوا پی ڈی ایم اے یعنی په اپتونو کې مرسته ورکوونکي ادارې د ماحولیات و پوہان اسماعیل خان رستم مشال ریډیو ته ویل چې د ماحولیات و بدلون نه پاکستان د نړۍ په اولنۍ لسو ملکونو کې او بیا خیبر پختونخوا د ملک په دریو متاثر سیمو کې شامل ده
ځکه چې دلته کې موږ سره گلیشیئرز دي او د گلیشیئرز شکم دي نو اغه د پاره 1 ډیګری سنتیګریډ فلکچویشن چې ده نو اغه گلیشیئر د گلیشیئر نه اوبو ته میل کوي او دغه نه سیلاب جوړیږي نو مطلب دا دی چې د تغیر چې یو ډیګری سنتیګریډ هم راځي نو موږ د دینه ټولو نه زیات په خطر کې یو او څنګه چې تاسو ولیدل چې د 2022 سیلاب چې کم ده نو دا د 2010 سیلاب به خلکو یادو چې دا په ډیکټ کې یو ځل راځي خدا اوس چې کم راغلي دی دا د اغه نه ډیر زیات او ډیر زیات نقصانات کړي دي او په فیوچر کې دا بیا پاسیبل نه چې دا برازي
سیمینار مشر مېلما د سیدو میډیکل کالج پرنسپل ډاکټر اسرار احمد خپل وینا کې ویل چې عام وګړو ته د ماحولیاتو بدلون په اړه د پوهې راوستو ضرورت دی او د غزي موالي د صوبایي حکومت ته چې د هر قسمه اپتونه بچ کې دوه لپاره خلکو کې پوهه راولي
زماره دی پی ډی ایم والا سره دی سره دا خبرې کې دی چې ردا په هر سکول کې په هر کلی کې په هر جماعت کې دا خبرې وشي او انډیویډوال ټرین شي نو یوازې دا سیلاب نه نه اکسیډنٹ وشي اور ولگی بیماری راشی نن وستا بکتلی درې څلور میشت مخکې هیزه بیماری و ډیر شي کنه دا غینه ډیر خلک بلار مړ شو نو هغه کې نور سنې خو یاره غل وارث څوک ورکول شي نو دا وړې وړې خبرې دا د خلکو ته خوفه کار دي او دا کلی په کلی په یونین کونسلو په جماعتونو کې په دیرو کې دا په هر ځای کې پکار دي
دا سیمینار تابعیا کوونکی ادارې پی ډی ایم ای ویان تیمور علی مشال ډیرو تویل چې سخت کال د جون د میاشتې نه خیبر پښتونخوا کې د سیلابونو نه 309 تنان مړ دي 300 او یا جوبل دي یو نه نوی کورونه تباہ شوی صوبائی حکومت متاثر خلق ته امرستې ورکوي او ورسره د اپتونه بچکیدو په هم راولي
زمونږه کوشش دا دی چې کله داسې قدرتي حادثات راشي نو مونږ د خلکو ژوند لومبه بچکړو اینه بعد انفراستراکچر طرف ته راشو نو مونږ د خلکو دا غواړو چې مونږ آگاهی وکړو خلکو ته وایو چې کم کم داسې اقدامات دي چې هغه اپناو کې سره دای ژوندونه بچکړي شي دې سره سره چې کم د دې نن ایونت بنیادی مقصد هم همداو چې خلکو کې دا کیسه اویرنس راولو چې خدا نه خواسته کې داسې صورتحال جوړ شي نو ای خپل ژوند او مال څنګه بچکړي شي په دې ټایم کې چې کم مونږ مونسون 2022 کې نو پی ڈی ایم اے او چې سامنے متعلقہ اداری دی ضلع انتظامیہ ریسکیو 1122 او چې سامنے انسان اداری دی نو مونږ 4,06,000 خلک ایویکویشن کړي دي مختلف ڈسٹرکٹونه اگر ڈسٹرکٹونه مونږ داسې ایویکویشن کړي دي چې مونږ ارلی وارننګ سسٹم مونږ ان پلیس وو مونږ ای خلکو ته وی چې دغه رنګ سیلابونه را روان دي تاسو کایندلی خپل کورونه پرې دی نو چې کله ای کورونه پرې خو مونږ یا سیف سپاٹس ته بوتلو یا کیمپس ته بوتلو نو هغه په وجه باندې دغه ژوند بچ کړو
سواد کې دا پتونو نړیواله ورځ په داسې حال کې اومنځل شو چې د کمشنر ملکن شوکت یوسف زئی ترمخه سخت کال د سپتمبر په میاشت کې راغلي سیلابونو کې د ملکن ډیویژن او یو نه زیات تنان مړ دي په مجموعي توګه 15 روپو ودانۍ ړنګ شوي چې پکې سړکونه کورونه سکولونه هوټلې او پارکونه شامل دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د شمالي ورسان د ماچسو کلی اوسیدونکو د وران شو کورونو معاوضه غواړي دوی وای درې کال وړاندې خپل سیمو ته ستانه شبي د کورونو سروې شبي خو تر وسه ورته د تاوانونو معاوضه نه د ورکل شبي بلخوا چارواکي وای چې د معاوضه لپاره د پیسو چکونه تیار شوی او ډیر ژر به د خلکو سره مرستي وشي نور حال د عمر وزیر پر رپورت کې ورو
د میرم شاه ماچسو سیدون کې ګلمندي چې درې کال وړاندې واپسی شوه خو حکومت انتظامی د ډنګو کورونو ماویزه لا هم نه دی ورکړي د ضرب اعظم عملیاتونو ډنګ شو کورونو مالکانو ته د واپسی پس حکومت د مکمل ډنګ کور پر سر سلور لکا او لګ ډنګ شوی کور پر سر 1,65,000 روپے ماویزه ورکوي میرام شاہ بازار تاثیر ما مچس کلے ہم دا زائی خلکو پوینا پا عملیاتو کے مکمل ڈنگ شوے چھ دا واپسی پس یہ حکومت دا ڈنگو کورونو سروے ہم کڑے دویوائی چھ ہر ورز دا انتظامی افسرانو دفترونو دروازے ٹکاوی خلا ہم ورتا دا ڈنگو کورونو ماویزے نور کڑل کیجی چھ دا خپلو کورونو بیارو غوانا وکڑی نمچس کلی اسے دون کے نورا دم خان مشال ریڈیو تا وویل چه دڑنگو کورونو سروے یشوے خلا هم آویزے نور کوی هر ورځ د انتظامی دفترونو تا پجرگا ورزی خو غور یې نه کیږي
کلی سروے شوی دو تقریبا 94% شوی دو پجرگے د تحصیلدار څنګه ڈی سی څنګه دا ستڈی شول دا 15-20 دن می ڈیلی سی کلا یو دفتر تا پس کیږي کلا بل تا پس کیږي امیر مطالبه از داغ دو چې د کیمه 94% شوی دو ا دې غدا پرزنټیشن وشي او دې کې کېره مشته ټوکن یا نه دی ملاو دا 5% دې دوه ورځې 4-2 دې درې ورځې 4-2 میرا بنی را وشي دیتا دروازي کا دیتا روان واتل دا روان پولیو کمپاین چې دا دین امیر مکمل بایکاټ دا ودې سراوي تحصیل گیټ مخشه میر احتجاج یا چې نه وي
نمچس کلیو بلوسیدون کې میرا جام خان وای چې درې کالونو وړاندې یې واپسی شوه خو په خپل سیمه کې هم په خیمو کې ژوند کړی ځکه چې کورونا یې ډنګ دی او حکومت یې لا هم اویزه نه ورکوي
ما چې په خلکو کې سمه تکلیف تر شو دا لکه اول خو په واپسی شته تکلیف او جبه سروې شته تکلیف تا ای چې دا کیمه سروې شوی او په چار داسو چې د خلکو ته ټکون ملاوي شي پیسې ته ملاوي شي او کچېره دا شایي ونه شول بیا یې میژ احتجاج یا کی دا دوی درې میاشتې شپوري نه ورښوله او مش په خیمه شه ژوند دا چکیم دی ولنه مجر کړي هغه نه ډنګ شوی دی کټه ډنګ شوی دی لوی تکلیف ته پچار دو چې مش خپل حق ملاو شي
مشال ریډیو چې کلا د ډنګو کورونو دغه خلکو شکایت پاړه لمرسیال کمشنر شاهد علي خان او میرام شاه کې د ډنګو کورونو سروې دفتر لا چارواکو وپوختل نو دوی وویل چې د مچسو کلی اوسیدونکو د مشکلاتو احساس لري د دوی د توانونو سروې سرته رسیدونکې ده د ماویزو چیکونه هم زیاتره تیار شوی خو د دوی په وینا د حکومت لوري فنډز لا نه دی راغلی ډیر زر به دغه خلکو ته ماویزو چیکونه ورکړل شي د ضرب اعظم عملیاتو لکابل میرام شاه میر علی او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه ډنګ شوی چې د میرام شاه او میر علی بازارونو ډیرای خلکو ته د نقصاناتو ازاله شوی د بازارونو ترڅنګ په هر سیمه کې ځای په ځای د خلکو کورونا هم ډنګړل شوی چې د واپسای پس د ډنګو کورونو سروې کیږي او حکومت لالوري ماویزه ورکړل کیږي. خو ډیرای خلک شکایتونه کړي چې د ډنګو کورونو ورته ماویزه نه دی ورکړل شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو غوږی نړیوالی مالیاتی اداری آئی ایم ایف ویلی خای چې په پاکستان کې باراتون کې وخت کې گرانی او بیروزګاری لا نور زیاته شي. یاد اداری زیاته کړی چې د دوی د اندازو تر مخه باراتون کې کال کې بعد پاکستان د اقتصادي ودې شره د تیر کال په نسبت کموي. بلخوا د خیبر پختونخوا اوسیدونکو وای چې وړاندې هم گرانی زیاته وا، خو اوس د سیلابونو وروسته د شایانو نرخونه لا نور زیات شوي دي. بلخوا د پاکستان د خزانی وزیر ویلی هیله لري د روپی په قدر کې زیاتوالی سره با په گرانی تر څه حد قابو عمومي. په دې اړه نور تفصیل انیس اجمل راکوي.
نړیوالی مالیاتی ادارې ویلي چې د پاکستان موجوده حالاتو ته په کتو داسې څرګندېږي چې په دې هیواد کې به گرانی او بیروزګاری لا نوره زیاته شي او امکان دی چې دا هیواد به په راتلونکي کال کې د اقتصادي ودې اهداف هم پوره نه کړي. آئی ایم ایف د اکتوبر په 11 په خبر کړي رپورت کې زیاته کړي چې په تیر مالی کال کې د پاکستان د کورنی پیداوار د ودې شرح 6% ریکارډ شوی و، خو ښایي چې په 2023 کال کې دا 3.5% ثبت شي. یاد ادارې په رپورت کې د نړیوال اقتصادي ودې ذکر هم کړي او ویلي چې په 2023 کال کې د نړیوال اقتصادي ودې شرح 6% ریکارډ شوی و، خو په روان کال کې دا 3.2 او راتلونکي کال یې 2.5% د ثبتېدو امکان دی. آئی ایم ایف د بیروزګارۍ او ګرانۍ زیاتېدو لوی لاملونه کووید-19 وایرس وبا، د اوکراین جګړه او د آب و هوا بدلون له وجې آفتونه یاد کړي دي. آئی ایم ایف دا رپورټ په داسې وخت کې خپور کړي چې په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې هم خلک د ګرانۍ او بیروزګارۍ نه سره ټکوي او وایي چې په دې هیواد کې روز تر بلې مالي مشکلات یې زیاتېږي. د شبقدر په یوې مستریخانه کې کارکونکو علي خان د اکتوبر په 12 مشال ریډیو تول چرته رسوم یاشتو په ځانګړي توګه تر سیلابونو رستو د خوراکي شانو نرخونه زیات شوې دي.
ډالر برابر شو چې تیار به دغه ورسې په دې مره فرق شو چې څنګه نه راغلي او هر څه ګران دي. ډالر څه ولا ارزان شي یا پر څه وړي ارزان شي یا چې نه ارزان شي یا چې ارزان شي
خیبر پختونخوا کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ پر ضد سو وارې احتجاجونه هم شوي دي چې پکې له حکومت د خوراکي شیانو د نرخونو کمولو تر څنګ په بلونو او کرایانو کې هم د کموالی غوښتنې شوي دي. د سوات اوسیدونکو بیگم چې کټصادرې خرڅوي وای چې په کور کې نارینه نه لري او په دې ګرانۍ کې په یوازې سر خپل مسی او د کورنۍ نور غړي ساتي.
الله پاکي پوره کوي نو زمون خو دونه دغه نشي، خو بس زمون مهلت ته او هغه دغه وسیله ده. کنه که زمون په کور کې نارینه نشته دغه نشته من د ځان له وجو دغه په یو کار پسې په بل کار پسې دغه چې ګول کوله دا ورکم چې دغه خزم پکې پیدا وشي او زما په خپله جو دغه پیدا لري چې خرڅ کړم ماته پکې چې
د پېښور اوسیدونکي طاهر خان بیا وویل چې د ګرانې په مقابله کې تنخواګانې او دیاډي ډېره کمه ده او نشي کولی چې د ژوند بنیادي ضرورتونه پوره کړي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د شیانو نرخونه کمولو ویلي وو خو هغه لا نور زیات کړي دي.
گرانی دا حد نه زیاده را مخکې چې به یو شی په 10 روپۍ او هغه چې ګران بشه 2 روپۍ به رسیدو، خو هغه څه خبره نشته. د 10 شی نن سبا په 30-40 روپۍ ملاویږي او د مزدور دیاری او ماغه چې 100-100 روپۍ را.
د اقتصادي چارو پوه ډاکټر صمد خان بیا وایي چې د ایم ایف شرایط د روپۍ نرخ راغورسیدل، د پټرولو نرخونه زیاتېدل، افغانستان او هند سره تجارت کمیدل، قدرتي آفتونه لکه روستي سیلابونه او ځینې نور داسې لاملونه دي چې له وجې په پاکستان کې گرانی روز تر بلې زیاتېږي.
چې کله زموږ اقتصادي حالات خنیوي چې زموږ په ملک کې غربت چې کم دی نو هغه سی واقعي او دغه سی واقعي دوه یو وجه دی بنیادی دا ده چې روزګار مواقعي چې کم ملاوي دی بجې هغه خط خط مشوي. تاسو بجې کتلې وی چې د ایم ایف کنډیشن په وجه باندې زموږ مهنګایي ملک ډیر زیات سی واشوا او دغه شانتي چې زموږ تجارت چې کم دی نو آغا جی نہ بڑھاوے گی چې زمون کله جی تجارت نہ بڑھاوے گی نو کارخانو کې مزدوران چې سمر خلق جی دې کې وکارونه کوي ای تا روزګار غو موقع نه ملایوي گی
په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پختونخوا کې د اقتصادي ستونزو په اړه مې د صوبې د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د خزانه قائمه کمیټې مشر نواب زاده صلاح الدین او د خوړو وزیر محمد عاطف تاسو واری ټلیفونونه وکړل خو رابطه ونه شوه. البته په دې وروستیو کې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي وو چې رتی رو سور وزو راهیسی د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ په خ کې دوه دی او هیله دا چې له دې سره په هیواد کې تر ډیره ګرانی کم شي. دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لري تاسو غواګي د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده وای د ټولو وزارتونو قوانين یې خپل ملایانو ته سپارلی چې وی سی ډی که د شریعت خلاف وي هغه لغوه کړي. په داسې حال کې چې طالبان حکومت د سختو بندیزونو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ دی داسې ښکاري چې هبت الله خونزاده غواړي پر خلکو نور بندیزونه هم ولګوي. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو صوتي پیغام کې ویلي چې د ټولو وزارتونو قوانين او مقرري ورغوشي چې ديني علماي وڅېړي او هغه حکومتونه او قوانين چې غیر اسلامي دي لغوه کړي. د طالبانو مشر چې چیرای له خلکو پټه ساتل کیږي په دې پیغام کې وایي کلکه اراده لري چې سلپسلو کې اسلامي نظام جوړ کړي او په دې برخه کې کار پیل کړي دی. دی وایي
تاسو تزوی اطمینان در کوم ټول وزارتونه چې دي د اشرف غنی په اداره کې یا د کرزی په اداره کې یا په جیسل قلم اداره کې د ټول وزارتونو مقرری او لایحه ما را غوښتې دي. هغه مې علما او تېسې دي او در نظر یې تیروم. هغه څه چې غیر شرعي دي او د ولس په ګټه نه دي ظالمانه حکومت پکې در شوي دي د ټول ځینې لغوه کوو خالص شرعي نظام جوړو.
د طالبانو د مشر له څرګندونو داسې ښکاري چې خپل اوسنۍ حکومت هم پوره اسلامي نظام نه ګڼي. حال دا چې د شریعت په نوم د طالبانو له لوري ځینې سخت قوانین له سختو انتقادونو سره مخامخ شوي دي. د په عین حال کې وویل چې د شریعت په چوکاټ کې او د خلکو د ګټو لپاره به طالبان هڅه وکړي چې له نړۍ سره په تعامل کې وي. له دې چلاده د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند افغانستان او سیمه ایز اتصال فرصتونه او ننګونی په نوم کانفرنس ته په پیغام کې ویلي چې دنیاوالو ته وایي چې افغانستان ته د خطر پسترګ نه بلکې د فرصت پسترګ وګوري او د افغانستان له ستراتیژیک موقعیت څخه د افغانستان گاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو د حسین یو سوکالی لپاره ګټه وخت. خو دا په داسې حال کې چې د سیمې او نړۍ هیوادونه لا هم افغانستان خپل امنیت ته ګواښ کوي او وایي چې اندېښنه لري چې یو ور بیا به دا هیواد د تروریزم پر مرکز بدل شي.
د سیکا یا د ایشیا د اعتماد جوړولو او تعامل د سرمشریزي برخوالو په افغانستان کې د تروریزم ستونزه تایید کړي او لملګرو ملتونو غوښتنه چې له طالبانو سره د خبرو لپاره یو نړیواله ډله جوړ کړي. د سیکا شپګم سر مشریزه پرون د قزاقستان په استانی کې جوړ شو. نور تفصيل اسمت ساروان راکوي.
د قزاقستان په استانی کې د سیکا سرمشریزي برخوالو د افغانستان امنیت او ثبات سیمه او نړۍ ته د تروریزم د نخبریدو لپاره مهم وباله. د کانفرنس ته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل افغانستان له ناامنۍ څخه د وتلو لپاره د خبرو اترو لارې عملی اقداماتو ته اړتیا لري. د دې خبرو هدف د یو داسې پراخ بنسټه حکومت جوړېدا وبلل چې نړیوال شمنی په تیر بیا له گاونډیانو سره دوه اړخیز تعهدات عملی کړي. د سرمشریزه ته د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وویل د نړیوالو ستونزو په منځ کې افغانستان هیر شوی دی. نو له همدې کبله ملګرو ملتو ته وړاندیز کوي چې پر افغانستان د خبرو لپاره په نړیواله کچه یو ډله جوړ کړي چې له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د له طالبانو سره د تعامل په خاطر د همژغو او ګډو تګلارو پیاوړتیا ضروری وبلله. میرزیایف عین حل کې وویل د ته اجازه نشو ورکولای چې د تیر وخت مول کې تجربه تکرار شي او د هیواد د نړیوال تروریزم پر مرکز بدل شي. طالبانو په افغانستان کې نورو هیوادونو ته د تروریزم خطر رد کړی او په ځلونه ویل دي چې اجازه نه ورکوي چې له افغانستان څخه د بل هیواد پر ضد کار واخیستل شي. خو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو نظر خاوند اسحاق اتمر وایي
نړۍ په دغه برخه کې عملی اقدامات ته متوجه دی، ترڅو چې عملی اقدام ونشي او دغه ترهګر ډلې له منځه وړل نشي او یا د دوی فعالیتونه محدود نشي، نړیوال په دې نه قانع کیږي.
غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل افغانستان د سیمې د امنیت لپاره تر ټولو جدي ستونزه ده. پوتین په کابل کې د روسیې د سفارت په خوله کې تروریستي برید ته په اشاره وویل. په افغانستان کې د تروریستي بریدونو دوام دا تاییدوي چې په دې هیواد کې تروریستي ستونزې شته. د تیر سپتمبر په 15 په کابل کې د روسیې د سفارت مخ ته په چاودنه کې د دوو روسی ډیپلوماټانو په شمول شپږ تنه وغوښتل شول.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
پلس نیمو بجو،
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا،
تان دهلې
په دونیمو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو،
حجرا
په درینیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
مشال لته تاسو غوږی ملګرو خبرونه سره اوس خبري کو او تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې را سره برخه واخلئ. ملګری خبري اعلان او د سیمي د چمګاون حال لا سره تازه حال لا سره شریکي ساسو په سیمه کې سهال دي او ستاسو تازه خبر وي نو تاسو کولی شئ چې په دې ټلیفون شمیرو موږ سره اوس نیغ په نیغه برخه واخلئ.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهاي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3 3 6 7 3 6 9. پر اسکائپ ہم راتا زنگ وحلی شے پتا مدا
مشال ریڈیو
ترسنگ یہ دا مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھلے پیغام پریخو دیشے.
دا ٹیلی فون شمیرې تاسو واوریدلې دا مشال رادیو ملګرو خبرونو سره خبرو ته ادامه ورکو. نو تاسو سره کوم تازه خبر وی هغه موږ سره تاسو شریکول شي. او تاسو ته یو بل موږ به ته یو تازه خبر درکو چې په د نیوزیلند په کرایست چرچ کې د پاکستان او د نیوزیلند ترمنځ د سیریز د شل اوریزه سیریز پایلوبا یا فائنل دا روان دی. نیوزیلند خپل لومړی اننګز کې یعنی په شلو اورونو کې 113 رنزونه جوړ کړی دي او پاکستان ته هدف ورکړی دی 143 رنزونه. د دې په جواب کې تر اوسه پوري پاکستان چې دی هغه 280 منډي جوړ کړی دي او درې لوبغاړي 280 منډي جوړ کړی دي او درې لوبغاړي سوځیدلی دي او 12 اورونه شوي دي. اته اور پاتې دي او دا مچ څنګه د کی س تازه غوړ ازي غو تاسو سره شریکو. خو تاسو هم کولای شئ چې د مشال رادیو کم ملګری خبريان دي د خپل سیمه حال سره شریکي. غالبا نن د خبر پختونخوا کې او د هیواد په زیاتره برخو کې د بجلی ستونزه هم ده. د پاکستان توانه وزارت ویلي دي چې دوی به د هوا ټول برخو ته بجلی نن جمعې ورځی یاد کړی و چې به حال کړی. خو ګور یو ملګری خبریا الله سره السلام علیکم سړی مشه.
وعلیکم سلام ګور یا زه ورکه د کور مینه د وته څه پېټ کې شوم.
داود څنګه جوړی خی
فرد ورکه تاسو خو تاسو आवाज ما سره ډیر رک شي. دا څه وجه ده چې
आवाज رک شي؟ بس کې دي چې دا د کې دي چې د انټرنیټ سستون زبي. داود زما غاوري تاسو داؤز ما غږ اوري داؤد؟ آوا داؤد غالبا
انټرنیټ ستونزه ده.
آها ها خیر تاسو را سره خپل خبر یو شریک کړئ را سره. او دا اوس هم دا انټرنیټ کې سستون زشته ښه داود خبر دی سم نرسو او کبیا دی زنگوالو نو لائن صفا نو بیا وسره خبری وکو. یو بل ملګری خبریا لسره نشته غالبا نو هغه پوری بعد دلراش پکې دا سندره لګشن بو مشالډیو. سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی او ملګری خبري الله سره. السلام علیکم سلیم شه.
وعلیکم
السلام. رورا سلیم شه غالبا
واہ استاد آواز راضی سو خبر کوئی کم زائنا.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. بالکل خدا پاک شکر. غالباً ددی روڈ لائن هم کته شو په منځ بنا کې تاسو ویم چې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ په کرایسټ چرچ کې د شل اوریزا یا ټی 20 فائنل روان دی. د دریو هیوادونو پاکستان نیوزیلند او بنگلاديش ترمنځ سیریز وو او نن فائنل دی. پاکستان دا وخت هدف چې دی نیوزیلند څخه مرکړی دی 135 رنزونو دغه په جواب کې تر اوسه پوري په 10.4 اورونو کې و نوی رنزونه جوړ کړی دی او درې لوبغاړي سوځیدلی دي. نور خبرونه هم تاسو شریکو خو په منځمنه کې درته د شان خان او ګلپانی داسندل درو. د مشال اډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال اډیو ټولې خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalaudio.com او همدارس کچري تاسو فیسبوک یا ټوئیټر او انستګرام پاڼه لري. د مشال اډیو پاڼه خوخه کوي او هغه د لاري تاسو ویډیوګانی هم
کتل شي. تاسو وایب چې سلام په خپل خبرونه د ملګرو خبرانو سره خبرو ته ناول کو خو په پاکستان کې د بجلی یو ستونزه ده چې د زیارت دورې رایسي د پاکستان د توانای وزارت تر مخه د لویل یو خارونو کې د بجلی ترسیل بن شوی دی خو دوی په خبر پانه کې دا ویل دي چې نن سهار پورې یاد کړی چې دوی به د بجلی چې کوم دا تعطل دی دا به ختم شي او بجلی به بحال شي. په منځمنه کې تاسو د رحیم شاه او د فرا پرویز په کې دا سندره دراوړو.
سکوشت ناراضی مال خوب نا بیتانا ولی مر ورائی لمانا
بیتار کبھی خدر نالی بیل پلو سنا جانانا لگا مر ورائی ملتانا
ولی مر ورائی لمانا پلار زمان کو تشمارم بیتانا لار سما کتشمارم بیتانا ولی مر ورائی لمانا خلق گمان دلی ونو پما کبینا بیتانا ولی مر ورائی لمانا نمی سکوشت نراز مالا خوبنا بیتانا ولی مر ورائی لمانا
د مشر علي وکړم نو کو په سلام پښتونخوا خبرونه کې تاسو په بیلابیل موضوعات او په رپورټونو واوریدل او ملګرو خبرونه سره موږ ډیره هڅه وکړه خو نن موږ سره د ټلیفون یاري ونه کړله او نه سکایپ خو تاسو خپل جاری ساتي او په بل هم دې سره د سلام پښتونخوا خبرونه په هم دې زیران غاړو په بل خبرونه کې زګل ایاز او نادر به تاسو سره په خبرونه کې یو
زان اخلم انتقام پلمند ترش پوکے زان اخلم انتقام سحر ورشم بے اختیارا راشوان دے شم مخا سحر ورشم بے اختیارا راشوان دے شم مخا پلمند ترش پوکے زپختوندہ زمانے یم نندارا پتو جہاں زپختوندہ زمانے یم نندارا پتو جہاں نندارا پتو جہاں مسلمان شم کافر شم مسلمان شم کافر شم پکے تاب دا ہر امام سحر مڑ شمبے اختیارا راجون دے شم مخا بلمند تو
شما